سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم دا یو ساعت خبرونه قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. په راپور کې راغلي طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو د زده کړې، کار او آزادانه تګ راتګ حق تر پښو لاندې کړی. د کورني تاوتریخوالي، د قرباني مېرمنو د ملاتړ او خوندیتوب سیستم یې له منځه وړی. ښځو او نجونو ته یې له تبعیضي قوانینو د کوچنیو سرغړونو په خاطر سزاوې ورکړې او په افغانستان کې د ماشومو نجونو د جبري او له وخته مخکې ودونو د شمیر له زیاتېدو سره مرسته کړې. راپور زیاتوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه ورځ په ورځ نور هم زیاتېږي. امنیسټي انټرنیشنل پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو وغواړي چې د ښځو او نجونو حقوق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. تکل شوی چې جګپوړي امریکایي چارواکي نن د طالبانو له یو پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تروریزم او د مالی اطلاعاتو لپاره د خزانې وزارت مرستیال براین نیلسن او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست به په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشري کوي وګوري. په بیان کې ویل شوي چې لوری به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل بحث وکړي چې نن سبا افغانان ورسره مخامخ دي. د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین چې هدف یې 6 میلیونه ولکه ماشومانو ته د واکسین ورکول دي روان دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي دا کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی د 4 ورځو لپاره دوام کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې به په 248 ولسوالیو کې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا ولسوالۍ د ژمي پر مهال د پولیو د واکسین له کمپاین څخه پاتې وي. تاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګست پر 15 له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په بندري ښار سوچي کې وګوري. د دواړو هیوادونو د ولسمشرۍ دفترونو دا خبر پرون تایید کړ. دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د دواړو مشرانو دوهمه کتنه ده. ترکیه د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پایل د تړون لاسلیک ته د مسکو او کیف په هڅولو کې مهم رول ولوباوه. د اوکراین د غلې صادرات د روسیې د یرغل له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلی وو. ویل شوي چې پوتین او اردوغان به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. او متحد ایالات وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. خو امریکایي چارواکي په عین حال کې وایي چې په دې اړه پر یو لړ اقداماتو غور کوي. د روسیې د فضایي تحقیقاتو د ادارې روس کاسموس نوی ټاکل شوی رئیس 13 ورځې وویل روسیا به له 2024 کال وروسته له نړیوال فضایي مرکز ISS څخه ووزي او پر خپل جلا مرکز پر کار به تمرکز وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرن جین پیری پرون خبریالانو ته وویل واشنگتن له ISS څخه د روسیې تر وتلو وروسته د دې پریکړې د اغیزو د مخنیوي د لارو چارو په اړه غور کوي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ اړیکې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته تر بل هر وخت زیات ترینګلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته طالبان د افغانستان په اړه په تاشکند کې را بلل شوی کانفرنس ګټور بولی او وایي دا ډول غونډې د دوی د حکومت او نړیوالو ترمنځ د تعامل لپاره ښې پایلې لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې وشوې. له بلې خوا په پام کې ده چې د امریکا دوه لوړ رتبه چارواکي د طالبانو له پلاوي سره د افغانستان د اقتصادي ستونزو په اړه په تاشکند کې خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان په اړه د تاشکند رابلل شوې غونډه چې د طالب چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د نږدې شلو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه، پرون ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل د دې غونډې له ختمېدو وروسته ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د نړۍ له هیوادونو سره تعامل غواړي او په دې غونډه کې پر دې موضوع هم تمرکز وشو.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس ډیر مهم و. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب د خپل اخر ټولو ته اطمینان ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت چمتو دی چې د خپل متوازن سیاست له مخې او اقتصاد محوره پالیسۍ له مخې له سیمې او ټولو نړۍ سره تعامل وکړي.
د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په غونډه کې د طالبانو هیات تر ډیره د اقتصادي تجارتي مسایلو او له نړۍ سره د تعامل په اړه تمرکز وکړ. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران علت د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل وبلل او د شاوخوا 9 میلیارد ډالرو په ارزښت د دغو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه وکړه. له دې جملې 2 میلیارد ډالر په امریکا کې کنګل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري میاشت پر 11مه د یو اجرایه فرمان په لاسلیک سره له دې جملې 3.5 میلیارد ډالرو ته جواز ورکړ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران پر حل ولګول شي. د رویټرز آژانس په حواله امریکا او طالبانو د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د آزادېدو موضوع مطرح کړي او په دې برخه کې لږ پرمختګ هم شوی دی. بل خوا ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ټویست د غراز د تروریزم او مالی اطلاعاتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن نن چهارشنبه د طالبانو له هیئت سره په تاشکند کې وګوري. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل خبرې وشي چې افغانان ورسره مخامخ دي. د نورو غربي چارواکو ترڅنګ په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت، د ښځو او نجونو پر وضعیت، د بیان د ازادۍ او اقلیتونو پر حال خبرې کړې دي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کال په پوره کېدو دی، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټولګډونو حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو رعایت، له تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له هغو شرطونو دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مطرح کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ژمي تر راتګ مخکې د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دا اداره وایي غواړي په لرې پرتو سیمو کې د ژمي له راتګ مخکې د خلکو د لاسنیوي لپاره د 1.5 سل زره ټنو په اندازه خوراکي مواد ذخیره کړي. په دې اړه نور جزئیات بیا هم اسدالله لودین وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هرې میاشتې په تیرېدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د پراخېدو په اړه نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی دا مهال 1.2 میلیون ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی دغه اندازه بسپنې ته د دې لپاره اړتیا لري چې د ژمي تر راتګ مخکې په لرو پرتو سیمو کې شاوخوا 1.5 لک ټنه خوراکي توکي ذخیره او هلته میشتو اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ 1.2 میلیون ډالرو ته ډېر عاجل اړتیا لرو او هغه د دې لپاره چې WFP په پام کې لري د ژمي له رارسېدو نه مخکې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هغو سیمو کې چې له لومړنۍ واورې ورېدو سره یې لارې بندېږي، هغو سیمو کې د یو 150,000 ټنه په اندازې یا کچا خوراکي توکي ذخیره شي، تر څو هغه خلک چې په ژمي کې د خوړو لپاره دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي، تر یو بریده د غوی د خوراکي توکو اړتیاوې ته ځواب ویل شوی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په مجموع کې دا مهال تر یو میلیارد ډالرو زیاتې بسپنې ته اړتیا لري، خو دغه 102 میلیون ډالر د عاجلو بشري اړتیاوو پوره کولو لپاره دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل چې تر 15 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د افغانستان له ګڼو سیمو هره ورځ اوریدونکي د ازادۍ راډیو په اتومات پیغام ثبتوونکي ماشین کې د خوراکي توکو او نورو بشري مرستو له نه رسېدو شکایتونه کوي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکی داسې ادعا کوي:
د مرستې چې ویشه کېږي ماړه ته شپږ نومه ورکوي، مسکین ته قرآن ورکوي، وایي چې ته موړ یې که مسکین یې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی خپل مرستې د خپلو کارکوونکو او خپلو اړوندو ادارو له طریقه ویشي چې وروسته د خپلو مرستو د ویش څرنګوالی څاري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزو سره مخامخ دي، او WFP توانېدلې چې تر اوسه له څه باندې 19 میلیونه کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د WFP ویان وایي په هغو هیوادونو او سازمانونو کې چې د دوی ډیره مالي مرسته کوي، د نورو هیوادونو او ادارو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، اروپایي ټولنه او د آسیا پراختیایي بانک شامل دي. د طالبانو ویاندویانو ازادۍ راډیو ته ویلي د اړو کسانو لپاره د غذایي مرستو د جلب په هدف له ګڼو هیوادونو سره تماسونه شته، چې اوس هم افغانستان ته د ځینو هیوادونو مرستې پیل شوې دي.
و مو اوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د ژمي تر راتګ مخکې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو لپاره په لرې پرتو سیمو کې د 1.5 سل زره ټنو په اندازه خوراکي مواد زیرمه کوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې دا راپور د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
افغانستان ته د پاکستان د دینی عالمانو د ډلې سفر پر ټولنیزو شبکو پراخ غبرګونونه پرولې دي. د پاکستان د پلاوی مشري د دې هیواد پیژندل شوی دینی مشر مفتی تقی عثماني کوي چې ظاهرا افغانستان ته له پاکستاني طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د سفر کړی. بختر خبری آژانس وایي چې دا پلاوی ورمرز د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. سما همکار په کاناډا کې د سیاسي مسایلو له شنونکي محمد ظاهر اکبري سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د پاکستاني پلاوي د سفر اصلي هدف څه کېدای شي.
دغه ملان راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم چې راغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅ خبر نشول چې د دې افغان طالبانو سره په کوم مسایلو باندې وغږېدل. ظاهرا خودي ښایي چې د دې TTP او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې بحث دلته راوړی دی او په افغانستان طالبان منځګړیتوب کوي، خو بیا وروسته معلومیږي کله د واخان مسله راپورته شي، کله نور مسایل راپورته شي، مثلا د افغانستان ترانزیت مسله چې تاجکستان ته وو. خو دغه ملان چې راځي دا د ISI کسان دي او دلته د افغانستان په هغو مسایلو د طالبانو سره بحث کوي چې هغه د پاکستان په ګټه او د افغانستان په ضرر باندې وي.
دا دویم ځل دی چې د پاکستان ځینې کسان ظاهرا له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په هدف د بحث لپاره کابل ته راځي. د افغانستان طالبان څه کردار ادا کوي په دې منځ کې؟
دوی او د افغان طالبان په ګډه باندې یو ګډه جرګه او د دې دواړو ترمنځ منځګړیتوب کوي، خو وروسته بیا ځینې مسایل راپورته کیږي او افغان ولس پرې خبریږي، ځکه په اوسنیو مسایلو باندې خو د طالبانو دغه مرموز حالت ته هیڅوک نه خبریږي، خو وروسته پکړنو چې هغه پروژې دی تطبیقوي په هغه باندې ولس خبریږي. مثلا د ترانزیت مسله ده چې په دې کې د افغان حکومت هیڅ ګټه نشته ده، د افغان ولس هیڅ ګټه نشته ده، ټوله ګټه د پاکستان ده. زمونږ سرک خرابیږي، زمونږ هر څه مصرفه کیږي، مګر